په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. خبرونه د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي نن چهارشنبه له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت شرز ظفر احضار کړ او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبارد له امله ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. د وزارت په خبره شوې اعلامیه کې چې مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې خبره کړې د پاکستان د پوځ تیرې غندل شوې او د پاکستان سفارت په ډاګه شوې. په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت استازي محمد صادق خان په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوخت و، د پاکستاني پوځ له خوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانول او د ځانګړو پاکستانی کړیو لخوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. د طالبان د حکومت مرستیال ویان الحمدالله فطرت ویلي چې د پاکستان د پوځ په دغو هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 150 کسان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. هغه دا خبره د چین سنهوا خبري اژانس ته کړې او په دغو بریدونو کې د هستوګنې د څو کورونو د ویجاړېدو خبره هم کړې ده. تر دې مخکې طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ دغو بمباریو په نتیجه کې 46 کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. د افغانستان د خاورې دننه د دغو بریدونو او د طالبانو د حکومت د غبرګونونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یا د دې هیواد پوځ تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو د پاکستان یو امنیتي چارواکي د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته مخکې ویلي چې بریدونه د ترهګرو پر پټنځایونو شوي او په هغو کې له جټ او ډرون الوتکو څخه کار اخیستل شوی دی. د دې چارواکي په خبره په دغو بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي لږ تر لږه 40 وسلوال وژل شوي دي. د طالبان د حکومت ستره محکمه په پکتیکا ولایت کې پر دو کسانو د شریعت لمخې د تعزیري سزا د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن چهارشنبه په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د وړممې ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې لمخې پر زنا تورن کسان هر یو په 99 درو وهل شول. پر دې سربیره یو پر 50 او بل په 2 میاشتنی پر 50 کلونو او بل په 2 میاشتنی تنفیذي بند محکوم شوی دی. د بشری حقوقو سازمانونو په وار وار دا ډول سزاوي غندلي او له طالبانو یې غوښتي دي چې په عام محضر کې دې له دا ډول مجازاتو ډډه وکړي. د قزاقستان په لویدیځ کې اقطاب ښار ته نږدې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي دي. قزاقستان چارواکو نن چهارشنبه وویل په دغه الوتکه کې چې د اذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لاره وه 9 تنه سپاره وو. چارواکو ویلي د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي خو له 10 زیات ژوندي پاتې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت وویل د 2 ماشومانو په ګډون 20 سیمه ایز روغتون ته لیږدول شوي دي. د اذربایجان هوایي شرکت ویلي و چې د امبرایر 109 الوتکه چې له باکو څخه د چچنیا پلازمېنې ګروزنې ته په لاره وه اړه شوه چې له اقطاب څخه شاوخوا 3 کیلومتره لرې بیړنۍ ناسته وکړي. د الوتکې د غورځېدو لامل سمدستي نه دی څرګند او د قزاقستان چارواکو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د فلسطینیانو سخت دریځ ډله حماس وایي اسرائیل نوي شرایط وضع کړي چې په غزه کې یو اور بند در رسیدو لپاره یو موافقه ځنډنی کړي ده. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخه حماس ویلي لدې سره سره دوی انعطاف کوي او د قطر او مصر په منځګړیتوب د اور بند په اړه خبري اترې مهمه مرحله ته داخليږي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تر روسي سازمان په توګه پیژني ویل اسرائیل غزې د وتلو اور بند بندیان او خپل سیمو ته د بې ځایه شو د بیرته ستنېدو اړوند مسایلو په اړه نوي شرطونه وضع کړي چې د یوې موافقې ترلاسه کول چې دوی ډېر ورنږدې شوي وو ځنډولې دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د سیشن می پورز وویل چې د اسرائیل د خبرو اترو ټیم د غزې په اړه د یوې مهمې اونې خبرو اترو وروسته د یرغمل شوو د معاملې په اړه د داخلي مشورو لپاره د سیشن بی په ماښام بیرته له قطر څخه اسرائیل ته ستون شو. اوکراینی چارواکي وایي روسیې نن چهارشنبه پر اوکراین په پراخو راکټي بریدونو کې د دې هیواد انرژۍ تاسات او نور ملکي بنسټونه په نښه کړل. د اوکراین د چارواکو په وینا لږ تر لږه 3 کسان د خارکیف په شمال ختیځ کې چې د برید هدف و ټپیان شوي دي. ازادي راډیو اوري وړاندې په راپورونو کې ووایي چې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان د سفارت 16 فری هزار کړه او د پکتیکا په برمن ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د تیرې ورځې د برید په اړه یې ورته سخت احتجاج وړاندې کړ. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 150 کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د دغو بریدونو په وړاندې د طالبانو د حکومت او افغان سیاستوالو د غبرګونونو تر څنګ عامو افغانانو هم غبرګونونه ښکاره کړي.
ډیپلوماټیکه کچه باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفارت ته وتړل شي او ښکاره ستا د هیواد اړین مقصدي پر کابل تجاوز کوي. زه فکر کوم د دغسې هیواد سره هېڅ ډول اړیکې مناسبې نه دي.
په یو کردی میز کې مو دا مسله څېړلې چې ول اسلام آباد تر اوسه د دغو بریدونو او دغه راز د افغانستان د لوري له سختو عکس العملونو په وړاندې غلی ده.
نائب صدر اعظم احمد اسحاق ډار کابل ته سفر وکړي، متصل پاکستان بریدونه پیل کړو. یو خدا ده چې دلته پاکستان سیاسي حکومت او فوج دواړه یو ډول ټکر کې رالو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په کندهار کې د پستې صادرات زیات شوي.
یو فیصل الله شاه خوبایي ده چې وچه میوه ده ساته هم سکه مارکیټ ته دغې سیکای او کلغی بازار کې ښه بازار لري دا پسته.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې خبرونو کې مو هم واوریدل، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نن چهارشنبه له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت 16 فر احضار کړه او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبار له امله ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. د وزارت په یو خبره شوی اعلان کې چې مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې خبره کړې د پاکستان د پوز تیری غندل شوی دی. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تیر شپې په هوایي برید کې د 46 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه، خو مرستیال ویاند نن د چین سینهوا خبري اژانس ته ویلي دي چې په دغو هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 150 کسان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. نور په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تیر شپې د حملې لامل د 46 کسانو د وژل کېدو او 6 نورو د ټپي کېدو پخلی کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په وژل شویو کې ډیری ښځې او ماشومان دي. نوموړي ویلي زیانمن کسان یو شمېر د سیمې اوسیدونکي او ځینې د وزیرستان بېځایه شوي کډوال دي. ذبیح الله مجاهد دا هم ویلي چې دا هوایي حمله تیره شپه د برمل په شینسترګۍ اډې، سورزغمی، الماستی او مرغی سیمو کې شوې ده. دا سیمې د ډیورنډ کرښې بلې غاړې د جنوبي وزیرستان د ناقراره قبایلي سیمې انګور اډې سره ګډه پوله لري. په برمل ولسوالۍ کې یوې طالب امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د یوې سیمه ییزې کورنۍ 14 غړي هم شامل دي.
بېګا شپه نه وخته 9 بجې خواوشه برمل پلمن سیمه منګړیتۍ کې او د مرغۍ په سیمه کې پاکستاني الوتکه راغلې. هغې له خوا بمبار وشو چې 14 ملکی وګړي افغانان دي، کوچنیان دي، زنانه دي او نور بلکې پاکستاني مهاجرین دي.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت تیر شپه ناوخته لدی هوایي حمله وروسته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د حمله غندلې او د افغانستان په خاورې وحشیانه برید بللې. دفاع وزارت خبرداري ورکړې چې د حمله به بي جواب پاتې نشي. د برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د حمله د شپې 9 بجې تر سره شو چې لاملې ګڼو ملکیانو ته مرجوب لواوخته. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکو صدیق الله ازادي راډیو ته وویل
پاکستانیانو ته کې د برمل ولسوالۍ په زیاتره سیمو باندې ګرځېدلې چې بیا وروسته بمبار هم وکړ، خلکو ته مالی او زیاني تلفات وړول. زه دومره دقیق معلومات نه لرم، خو د ښځو او ماشومانو په شمول 15 شهیدان لرو او دا خلک ټول ولسی خلک وو، عام خلک وو.
د برمل اوسیدونکو وایي چې له حمله وروسته د پیښې سیمې ته د ټلیفوني اسانتیا او د درېدلو لامل لاسرسي سخت شوی. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې پر راپور کې اچ ویل چې اوس مهال په سیمه کې وضعیت نارمل دی او سیمه ییز اوسیدونکو د وژل شویو کسانو د تدفین مراسم ترسره کوي.
او یاره خاور نه خو لتر وسه ډیر راوتی دي که څه پاتې وي کم تر پاتې وي اکثر راغلل او روغتونو چې کوم خدمت وو هغه تر سره کړ روغتونو ولا راغلل او بعد هغې نه وس ډېر اکثر شهیدان دي زخمیان کم دي پکې نه دغه ډزونه مزونه فرخان نشته بس خلک اخته دی چې کوم مړي شوي دي شهیدان شوي دي دغه تدفین کوي لکه خخوي یې ښه او نور خو تیاری نشته وضعیت خو نرمال ده بیخي طالبان هسې په کنټرول کې اخیستي دي
داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان هوایي ځواک له دې برید سره هم مهاله د خوست او پکتیا په یو شمېر سیمو هم حملې کړې خو په رسمي ډول دا ادعاوې نه دي تایید شوي که څه هم د پاکستان پوځ د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د تیر شپې د هوایي حملې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو ځینو پاکستاني رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان پوځ تیره شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو د روزنې مرکزونه په نښه کړي او د ټي ټي پي لږ تر لږه 1.5 وسلوالې وژلي خو د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ویان محمد خراساني ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان هوایي ځواک په برمل کې د وزیرستانونو بي ځای شوي ملکي کډوال او سیمه ییز افغانان په نښه کړي دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان جنگي الوتکې د افغانستان په خاوره کې دننه بمباري کوي تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباري کړې و چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي وو پاکستان ادعا لري چې د دې هیواد وسلوال مخالفین یا پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا په وار وار رد کړي او د ټي ټي پي موضوع د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده د پاکستان هوایي ځواکونو د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې دا برید داسې مهال کړی چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي صادق خان د دوشنبې په ورځ کابل ته سفر کړی او پرون سه شنبه په خپل اکسپانه لیکلی چې یو شمېر طالب چارواکو سره لیدلی او د دې لیدنو کتنو هدف په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبره د ورورګلوي اړیکو پراختیا وه
وړاندې په یو ګردی میز کې مو دا مسله څېړلې چې ولې اسلام آباد تر اوسه د دغو بریدونو او د افغانستان له لوري د سختو غبرګونونو په اړه غلی دی خو تر دې مخکې د دغو بریدونو په وړاندې د طالبانو د حکومت او افغان سیاستوالو د غبرګونونو تر څنګ دغه راز عامو افغانانو هم توند غبرګونونه ښکاره کړي دي نور به د فیروزه عزیزی په رپورټ کې واورو
د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د تیرې شپې برید چې لسګونو ځایي اوسیدونکو او وزیرستاني بې ځایه سویو ته درنه مرګزوب لاړولې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولې دي پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله اکسپانه دا برید غندلی او دا یې د افغانستان د حاکمیت نقص او پر خاورې ښکاره تیری بللی دی د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد که څه هم په دې باور دی چې ممکن د طالبانو حکومت به دې برید ته ځواب ووایي خو په خپله اکسپانه خوانی ټویټر یې ټینګار کړی چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه باید پر دې توافق وکړي چې هیڅ یو بل ته اجازه ورنه کړي چې افراد یا ډلې یې له خاورې د یو بل هیواد امنیت وګواښي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په خپله اکسپانه په دې اړه لیکلي پاکستان د طالبانو پر وړاندې له جبري ډیپلوماسي کار اخلي د تیر جمهوري نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا د دې برید په غبرګون کې په خپله اکسپانه له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو له دغه هیواد سره پر پوله او نورو ولایتونو کې د دوی د ځواکونو د متمرکزه کولو پر څرنګوالي او توپیرونو نیوکې کړې دي له طالبانو سره د تیر جمهوري حکومت د سولې مرکشي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکسي بیا پر خپل اکسپانه لیکلي چې د پاکستان د پټکو وړاندې بمبارۍ د نړیوالو قوانینو خلاف او د نامنیو د کړکېچ پراخولو ته د بلنې په معنا دي د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل هم په دې اړه په خپلو اکسپانو په بیلابیلو بیانونو کې لیکلي چې طالبان د دغو ډول د دوی پټکو وحشیانه حملو د مخنیوي هیڅ ډول وړتیا اختیار او هوایی دفاعي ځواک نه لري خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د دې برید په ځواب کې لیکلي چې دوی به د پاکستان دا برید په ځواب پرې نه کړي بلخوا عام افغانان هم وایي له دغو ډول حملو ستړي سوي دي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي عبدالبصیر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خو سنوي خبره نه ده چې په افغانستان باندې بریدونه کیږي همدارنګه په پکتیا باندې څوم څوم ځل دی چې له پاکستان لخوا بریدونه کیږي همدارنګه کونړ باندې او د ننګرهار په مونډری ولسوالۍ کې هم یو څه وخت مخکې د پاکستان لخوا بریدونه شوي وو خو متاسفانه هیڅ داسې کوم راپور او داسې کوم خبر موږ نه دی اورېدلی چې دوی پوښتنه کړې ده د یو عام افغان په صفت باندې زما غوښتنه له دولت نه دغه ده پاکستان دولت څخه پوښتنه وکړي چې ولې
دغشان د کابل ولایت اوسیدونکو روزی محمد زابلی بیا وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستان د دې حمله په خبرګون کې په کابل کې د دغه هیواد سفارت وروتړي.
د نړیوال ټولنې په شمول باید افغان حکومت دې د مشروع دی په سفارت کې جواب وایي او د غرس په ډیپلوماټیک کچا باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفارت وتړل شي. نو په دغه حالت کې چې یو هیواد همغه نه د ګاونډیتوب اصول په نظر کې لري او نه نړیوال اصول په نظر کې لري او حتی نه انساني اصول په نظر کې لري او ښکاره ستا د هیواد حریم نقص کوي، پر تا باندې تجاوز کوي، زه فکر کوم د دغسې هیواد سره هیڅ ډول اړیکې مناسبې نه دي.
دا خبرګونونه او نیوکې داسې وخت دي چې ځینو پاکستاني چارواکو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د جنګي جیټ الوتکو په وسیله یې تېره شپه په هغو سیمو هوایي بریدونه کړي چې د دوی په ټکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشکوک پټنځایونه پکې و. خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان دا ډول حمله له دې وړاندې هم کړي او دوی ځکه دا حمله ترسره کوي چې د دوی د اداو په اساس په دغو سرحدي سیمو کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان پټنځایونه موجود دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت تل رد کړی ده.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د تېرې ورځې د برید په موضوع کې بیا هم تمکیږو. نن مخکې مې د سیاسي چارو لشنن کې سمې یوسف ضیا او دغه راز په اسلام آباد کې زموږ د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره په یوه ګردي میز کې تر ډېره پر دې مسلې خبرې وکړې چې ولې د پاکستان پوځي او ملکي چارواکي تر اوسه غلي دي. افغانستان لوري تر اوسه سخت عکس العملونه ښکاره کړي دي. لومړی طاهر خان نمیدا پوښتنه وکړه چې د افغانستان او د پاکستان مسایل او د وروستیو پیښې له نږدې څاري.
دغه خو د حیرانتیا خبره ځکه ده چې کله پاکستان په مارچ کې د روان کال برید کړی په خوست باندې او هلته هم هغه وخت کې دا ویلو چې دوی ټي ټي پي او د حافظ ګلبادر ډله په نښه کړو هغه وخت کې اعلان کړی وو. اوس یو بل روایت پاکستان کې جوړ شو چې کله دوی رسمن څه نه ویل غواړي نو دوی د ټولنیزو رسنیو د لارې چې په هغه باندې د پاکستان د فوج او د پاکستان د استخباراتو ډېر حسابونه یا اکاؤنټونه جوړ شوي دي او داغه د لارې کې یو د هراتیا خبره دا بل هم ده چې یو پیښه کې شوی وي یا پلان شوی وي هم دغه اکاؤنټونو ته د اول نه معلومات ورکړي. لکه تیر ماښام داسې راغلل ځنې په یو لفظ لیکي یا دوو لیکي او دغه نه ډېر خلک دا معنی والی چې سناس کیدونکي دي یا شوی دي. نو تیر ورځ دغه برید نه وړاندې هم دغه رنګ دي ولیکل او بیا چې کله برید شو نو دغه وخت نه والی تر تاسو چې خبرې کوم دی وخت پورې هغه اکاؤنټونه ډېر زیات فعال دي او خپل معلومات هم کوي او د ټي ټي پي خبر مردوي د طالبان د حکومت د ویان خبر مردوي. نو دا د حیرانتیا خبره ده چې یو کار شوی دی او سره له دې چې د افغانستان د طالبانو د خوا لږه شېبه وړاندې خبر راغی چې هغه د پاکستان چې کمالتا شاردی افیر دی ناظم الامور دی هغه احضار کړی دی. بیا د طالبانو دفاع د وزارت بیان راغی د حزب الله مجاهد بیان راغی. د دې شیزونو باوجود تر اوسه پورې پاکستان نو څه دلیل نه ښیي.
مننه یوسف زای صاحب تاسو ته بدر شو. یوسف زای صاحب دغه بریدونه داسې مهال شوی دي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د حکومت ځانګړی استازی صادقانم پرون په کابل کې او د طالبانو له لوړپوړو چارواکو د دفاع له وزیر د کورنیو چارو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړلې. د دواړو هیوادونو پر اړیکو سره غږېدلې دي. دا څه معنی لري چې صادق خان په کابل کې وي او حالته په برمل کې پاکستان پاوز بریدو نه کوي؟
زه فکر کوم دا یو ډول هغه د ډیپلوماسۍ د نورمونو او د اصول او د سنتونو خلاف یو عمل ده. په داسې حال کې چې پرون د پاکستان خاص استازي ورسره ډیره وخت کابل ته تللی وو او هغه یعنی هغه د سیاسي حکومت چې په کابل کې دغه د خارجه وزارت تر حکم لاندې او شخص ته او تر دې پورې خبرې کړې وې چې په راتلونکو څو ورځو کې یا هفتو کې د پاکستان خارجه وزیر چې د نائب صدر اعظم محمد اسحاق ډار کابل ته سفر وکړي متصل پاکستان بریدونه پیل کړل. یو خدای دا چې دلته پاکستان سیاسي حکومت او فوج دواړه یو ډول ټکر کې راغلل او د خپل د پاکستان د افغانستان لپاره چې کوم استازی ده دغه هم یو ډول دغه لپاره هم یو ډول توهین وشولو چې هغه د دې لپاره ستولو چلته خبري وتی. دویم ځینې خلک دا خبري کوي چې ممکن صادق خان هلته د وړاندې نه داسې یو پاک طالبانو ته اشاره ورکړي وي. خو بهرحال دا یو بده پیښه ده او د دې پیښې په نتیجه کې ٹی ٹی پی لمن زنیزی او پاکستان اوس په دې فکر کوي رسمن دوی اعلان مش کوي ځکه چې په اخلاقی تور باندې دا دا ډول بریټ کول نقصانات لري او پاکستان دا فکر کول و چې کېدای شي په دې کې د طالبانو غټ مشر مړوي ټی ټی پی غټ وجر شوی وي په بیا دوی په غټه سطح باندې دا خبره کوي چې وګوره دا خو ثبوت ته چې دا مشران هلته وجر شو ټی ٹی پی نو یو ډول داسې حالت رامنځته شو چې خلاف توقع و. البته د دې نه وړاندې پاکستان کې شپاړس تنه پاکستاني فوجیان وژل شوي وو، ورپسې د فوج مشر وزیرستان ته پرون نابلس تللی وو. نو زما په خیال پاکستان دا فکر کوي چې مونږ په دې کې نور دوه رایې یا شک نه لرو چې ټی ټی پی په افغانستان کې تمویلېږي او مونږ سره ځواک ته مونږ سره تیاری دي مونږ سره میزایل دي مونږ څنګه وګورو کولای شو.
بله، د دغو غبرګونونو ته په پام چې د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو من جمله د طالبانو د حکومت دفاع سرپرست وزیر پرون لومړی کس چې سخت عکس العمل ښکاره کړ ویل چې موږ به دغه برید بې ځوابه پرې نږدو، د ده هدف څه ده؟ طالبان څه کولی، طالبان حکومت څه کولی شي؟
زه فکر کوم د طالبانو حکومت په سمدستي ډول هیڅ هم نشي کولی، ځکه چې نه افغانستان ټانک لري، نه طیاره لري، نه داسې میزایل لري، نه د راکټ لري، په مقابل کې پاکستان دا هر څه لري. البته دا د الفاظو خبرې دي، خو په اوږده ستراتیژي کې زه فکر کوم دا ډول بریدونه بیا افغانستان کار ډول حکومت هغه مجبوروي، هغوی هم بیا د پاکستان د خوږ ګوتې په استفاده ټي ټي پي مرسته کولی شي، د بلوچانو مرسته کولی شي، او یو ډول پراخه پیمانه باندې رسمن د دغه ګروپونو نه حمایت ته مجبوریږي. اوس خو زه فکر کوم چې تعجب دا ده چې یو ډول د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې مثبت پرمختګ راغلی وو. طالبانو د قبایلو سمو مهاجرین چې افغان حکومت ورته مهاجرین وایي او پاکستان ورته طالبان وایي، دوی د وسو کورنۍ د ورن لاین د کرخ نه د ګلانو د کیمپ او د برمل د کیمپ نه کرباخ ته واستول، نو خلک وی چې دا د یخ چې د دوه هیوادونو ترمنځ ورشل او ورور ویل کیږي، خو متاسفانه دا پرونی پیخه ډیره داسې پیخه ده چې باید نه وای شوی. البته پاکستان حکومت هم تر فشار لاندې ده، ځکه دوی مسلسل ډول ټي ټي پی بریدونو کې دوی فوجیان لمنځي، سکیورټي خرابېږي. خو زه فکر کوم چې په افغانستان کې د ټي ټي پی وجود کاغه په هر شکل وي، دا د پاکستان د ټي ټي پی د مقاومت، د پاکستان د حکومت پر ضد چې کوم دی جګړه راغ، دا یو جز ده، یو کل نه ده. مشکل خو پاکستان کې دینه نه ده، مشکل خو د افغانستان له سرحدونو نه ډیر لري پروت. لکه څنګه چې د افغانستان په تیر شل کلن حکومت کې جګړه کې افغان طالبان په پاکستان کې پراته وو، د مهاجرو په کیمپونو کې پراته وو، پاکستان به دا ویل چې دا موږ نه پیژنو کوم یو افغان ده، کوم یو مهاجر ده، کوم یو طالب ده، خو خپل کار ته ادامه ورکوله. مقاومت خو پاسه په افغانستان کې وو، د خود لپاره یو دلیل هم وو. نو اوس ورته ډول زه فکر کوم که په وګده مبارزه کې زه فکر نه کوم چې ټي ټي پی لمنځه لاړ شي، بلکې ټي ټي پی سره به طالبانو همدردي نور هم زیاته شي او افغانان همدردي هم زیاته شي.
مننه یوسف زای صاحب. طاهر خان کراته وایي چې تر اوسه پورې خو د پاکستان پوځ یا د پاکستان حکومت رسمن د دغو بریدونو یا د طالبانو د حکومت د عکس العملونو په باب رسمي څرګندونې نه دي کړې. پخوانیو تجربو ته په پام مخکې چې دا ډول حملې شوې دي، آیا پاکستان حکومت به په ځنډ غبرګون ښکاره کړي؟
ګومان نه کومه، ځکه چې که ښکاره کوي نو باید چې زر ښکاره کړی وي، ځکه چې تیر برید شوی نو ډېر زر دوی غبرګون ښکاره کړی وو. او تیر برید هم لکه لوی برید دا هم لوی برید دی. ماضي کې به داسې واړه واړه راکټې په کونړ باندې یو ځای بل ځای باندې باندې توغولې، خو هغې باندې به دی خاموش وو، ځکه افغانستان له خوا خو په هغې باندې خبره وشوه، لیکن پاکستان به تل په هغې باندې خاموش پاتې شوی دی. خو دغه برید دومره زیات وو، د روان کال په مارچ کې شوی چې بیا پاکستان د هغې تایید هم کړه، او لیکن اوس نه تاییدوي. نو دا خبره هم وزن لري چې ممکن ده دوی داسې یو کس نه په نښه کړي چې هغه خلکو ته وښي. اسې خو په ټولنیزو رسنیو دوی ډېر عکسونه هم ورکړي دي، یو ویډیوګانې هم خپروي چې دا ځای مونږ په نښه کړی دی او دلته دا ګاډي ولاړ دي، لیکن هغه شیان ډیر زیات دغه نه اخلي، لکه د خلکو هغه توجه یا ادبار دغه په دغه بیانونو باندې د خلکو ناراضي. نو رسمن خو پکار دی چې وي، ځکه چې د طالبانو خو درې بیانونه په دې اړه باندې رسمن راغلل، او ګمان نه کوم چې دا دوه وخت پر لکه دا سره شمه ویلي چې نه ناراضي یا دا امکان دی چې صادق سفر پای ته رسېږي، ځکه صادق نن هم په کابل کې وو، نن ډیپلوماټانو سره هلته لیدل. نو بهرحال امکان خو نه ښکاري چې راشي، ځکه چې اوس په کراتون راغلی به.
په اسلام آباد کې زموږ د مشال رادیو خبريال طاهر خان او د غراز د سیاسي چارو شننکي اس ام یوسف زیو چې په یو ګردی میز کې را سره ګډون کړی او په دې ګردی میز کې مو دا موضوع وڅېړل چې د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د تیرې ورځې د بریدونو په وړاندې د طالبانو حکومت او د غرازی او شمیر سیاست او افغان سیاستوالو او د پخوانی حکومت چارواکو او عامو افغانانو پراخ عکس العملونه ښکار کړي، خو په اسلام آباد کې پوځي او ملکی چارواکي تر اوسه غلي دي د هغه څه خلاف چې پخوا یې که په افغانستان کې برید کړی و. ډیر ژر د هغه برید یا بریدونو په اړه عکس العمل څرګند کړی و. دا چې علت څه دی په دې ګردې میز کې مو زموږ د میلمنو نظرونه واورېدل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د پستې حاصلات زیات شوي او یو شمېر کروندګرو هم د پستې نو باغونو ایښودلو ته مخه کړې ده. د کندهار د پستې باغ لرونکي وایي پسته کم اوبو او لږ کار ته اړتیا لري، خو د نورو میوو پرتله یې حاصل زیات او په ښه بیه پلورل کېږي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
په دې ماشینونو کې د کروندګرو لخوا د باغ څخه ټوله سوې پسته پاکیږي او بیا د وچېدو وروسته بازار ته وړاندې کیږي. کریم الله چې د کلون راییسې د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د پستې د باغونو روزنه کوي وایي سږکال یې له باغ څخه د پستې حاصلات زیات سوي دي. د هغه په خبره پسته د نورو میوو په پرتله لږو اوبو او کم کار ته اړتیا لري او تر څنګ یې حاصلات زیات او په ښه بیه پلورل کیږي.
و روزانه خدای ستاسو یو خو د کاغنور شان کې ناز غواړي غونه پسته د غونه خواري نه غواړي خواري وساده در نور شان بل په حاصل کې یو ښه حاصل ده. خو باید چې وچه میوه ده ساته هم سکه مارکیټ ته دغې فیکای او که دغې بازار کنه ښه بازار لري دا پسته. نور شان چې چې خپل موسم یې رالی یا بې خرڅه یې یا خرابېږي او په حاصل کې هم در نورو ښه ده. تقریبا جلس کلنې درختې دي بیا راځه پایا پایا درخته یو کیلو جلس کلنې دولس کیلو دا حاصل یو سر کډ. نو
د پستې د دغه باغ خاوند حمید هلمندي کلونه وړاندې په لومړي ځل په کندهار کې د پستې د باغونو روزنه پیل کړه. دغه په وینا د هر کال په تیرېدو یې حاصل زیات شوی او سږ کال یې له خپل باغ څخه دولس ټنه پسته ترلاسه کړې. هلمندی وایي د ایم سي یا امیر سیکور په نوم د مرستندوی موسې په مالی مرسته یې دوه میلیونه د پستې نیالګي د سویلي زون په ولایتونو کې ویشلي. څو کروندګر د پستې باغونو ته مخه کړي. دا هغه په خبره د پستې هره ونه تر اتیا کیلو پورې حاصل ورکوي چې د نورو حاصلاتو په پرتله زیات دي او هم په کورنیو او هم په نړیوالو مارکیټونو کې ښه بازار لري.
دار په ساحه کې په حدود کې د دوه میلیونو نوي د پستې ونې کرل شوي دي او انشاءالله تعالی زه الله پاک ته امید لرم چې د رفسنجان د پستو به ځان مخته کړو او یو دنیایي مقام به ډېر ژر حاصل کړو. زموږ په خپله په دغه فارم کې په حدود کې د شل زره ناله لرو چې بعض یې په تولید شروع کړی ده او بعض یې د پسه و تولید آماده کېږي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسلین وایي په دغه ولایت کې دا مهال یو سلو پنځه هکتاره د پستې باغونه شته چې سږ کال یې یو سلو شپاړس میټریک ټنه حاصل کړي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسی وایي پستا د ښه اقتصادي بدیل کښ په توګه د وچکالۍ د اغیز په توګه د ترویج په حال کې ده او کروندګرو ورته مخه کړې ده.
په کندهار ولایت کې حالا زموږ د معلوماتو له مخې پر یو سل پنځه هکټاره باندې د پستو باغونه لرو چې زموږ د اټکل له مخې امیدوار انشاءالله چې یو سل شپاړس میټریک ټنه حاصل به لاسته ځینې راشي او د بدیل کښت ته په کتو او د وچکالۍ اغیزو ته په کتو د پستې کښت باغونه سادی تمامیږي او ښه بدیل کېدلی سي او چې کمې ابیاري ته ضرورت لري نو د ترویج په حال کې د خلکو ورته مخه کړې ده.
په افغانستان کې یوه کیلو پسته تر دولس سوه افغانیو پورې پلورل کېږي، خو په نړیوالو بازارونو کې د پستې بیه تر شلو امریکایي ډالرو پورې ده. د معلوماتو له مخې افغانستان ته د خپلې پستې تر څنګ له بهر هم هر کال د میلیونونو ډالرو په ارزښت پسته راواردېږي.
په افغانستان کې د شپې 9 بجې کیدونکې دي او د برخه کې د سپورت ځانګړی پروګرام د ازادي رادیو مهیروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.